السلام علیکم افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې په دې خبرونه کې د بادغیس مرکز قلیناو کې لا جګړه روانه ده ولی وایي طالبان د شاتګ په حال کې دي
در ابتدا د دوسه استقامت مخالفي
لمړی له دوه دریو لورو مخالفان خاطرنه نوتلې او د دښمن تمرزوب له اوختیاو د شاتګ په حال کې دي
د افغانستان ولسمشر وایي د وجاړې او جګړې مسؤل طالبان دي
مسؤلیت خونریزی به دوش طالبان و به دوش آمیش اینا تصمیم به جنگ گرفتن
کابل کې یو ځل بیا ګڼ شمېر دنیا عالمانو د جګړې پر ضد فتوا ورکړه
جنگ فعلی جنگ
اوسنۍ جګړه خپلمنځي جګړه ده اوسنۍ جګړه افغان وژنه ده اوسنۍ جګړه نامشروع ده
او د هند سینما وتلې ستوري دلیپ کمار ومر
هندستان کې انسانو کی تقدیریں تمہاری قسموں کے حلقے میں گھر جائیں گے نہ
پروانی تموزه اسدالله لودین هر کلی کوم مخکلی دی چې دی او نورو راپورونو تراشو په موکړی خبرونو ته نوریاس نوری در اوروي
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه د بادغیس والی وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه د دې ولایت په مرکز قلعه نو د وسلوالو طالبانو حمله په شا وتمبولې د روسي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د افغانستان وضعیت کې د شي په چټکۍ لا خراب شي او موسکو چمتو دی چې د اړتیا په صورت کې د خپلو سیمه ایزو متحدانو دفاع وکړي د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ایران ته خبرداری ورکړی چې د یورانیم د غني کولو وروستۍ هڅې به هغه خبرې له خطر سره مخامخ کړي چې په ویانا کې د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره روان دي بشپړ خبرونه د بادغیس والی حسام الدین شمس و امنیتي او دفاعي ځواکونو د دې ولایت پر مرکز قلعه نو د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بولیا او هغه ته مرګ جوړ بلاړه ولی خغل شمس په یو ویډیوي پیغام کې چې د کورنیو چارو وزارت په خپل فیسبوک پاڼه کې خبر کړی وای
د امنیتی ادارو یو شمیر مشران دلته په قریناو کې حضور لري غواړو تاسو ته ډاډ درکړو چې د ځانګړو او سپیشل فورس ځواکونو په ګډون زموږ ټول امنیتی او دفاعي ځواکونه بل قریناو څخه دفاع وکړي او دښمن ته چې اوس لمک سره پنخته کې خکیل دی د خار په زینو برخو کې تلفات رسیدلی او هم لمات سره مخامخ شوې دي
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست بسم الله محمدی هم تایید کړ چې په د بادغیس په مرکز کې حکومت ځواکونه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې د هغه رسنیو ته په استول خبر پانه کړي سیمه وضعیت یو حساس نظامی وضعیت بللی خو خلکو ته ډاډ دام ورکړي چې د هواد امنیتی ځواکونه به د مقاومت د سیمه ایزو ځواکونو په ملتیا له ټول ځواک څخه کار واخلي چې د خپل خاورې او خپل خلکو دفاع وکړي وسلوالو طالبانو وروسته له هغې پر قلعه نو حملو ته مخه کړې چې د راپورونو له مخې د بادغیس ټولې ولسوالۍ لاسته لوېدلې د بادغیس والي هم د طالبانو لاسته د ټولو ولسوالیو د لوېدو خبره تایید کړې ده دفاع وزارت څو شېبې مخکې په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې پر قلعه نو د وسلوالو طالبانو حملې په شا وتمبولې هغه شاوخوا شپږ سوه افغان پوځیان چې په شمال کې د وسلوالو طالبانو د حملو له امله تاجکستان ته اوښتي او بیرته په الوتکو کې کابل ته لیږدول شوي دی ازادي راډیو د تاجکستان څانګې ته د دې هېواد یوې امنیتي سرچینې ویلي چې دغه افغان پوځیان پرون سه شنبې په څلورو الوتکو کې کابل ته ولیږدول شول دغه سرچینې دغه راز ویلي چې درې سوه نور افغان پوځیان به هم په راتلونکو ورځو کې بیرته افغانستان ته ولیږدول شي تر دې مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي و چې هغه افغان پوځیان چې د تاجکستان خاورې ته اوښتي و د بدخشان د مرکز فیض آباد د اوسیدونکو د دفاع لپاره د امنیتي ځواکونو له لیکو سره یوځای شوي دي د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان دغه راز امر کړی چې له دې پولیس سره د امنیت د ټینګښت لپاره د پوځ شل زره ذخیروي ځواک ځای پر ځای شي تاجک چارواکو ویلي چې شپاره سوه افغان سرتیری او پولیس د افغانستان له شمال څخه خاورې ته ننوتی دي د یو بل خبر لمخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د افغانستان وضعیت کې دیشتي په چټکۍ لا خراب شي او موسکو دې ته چمتو دی چې د اړتیا په صورت کې د خپلو سیمه ییزو متحدانو دفاع وکړي لاوروف دغه څرګندونې نن له لاوس څخه د کتنې په مهال وکړې او ویل روسیه چمتو ده چې په تاجکستان کې له خپلې پوځي اډې چې له هېواده بهر د روسیې لویه اډې ده کار واخلي تر څو په سیمه کې د خپلو متحدانو امنیت یقیني کړي د رویټرز خبری آژانس د راپور لمخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویل چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري او له دې هېواده په بیړه د نړیوالو ځواکونو وتلو ته په پام هغه داسې یو وضعیت دی چې کیدای شي په چټکۍ لا خراب شي خبرونه له ازادي راډیو اورئ د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ایران ته خبرداري ورکړی چې د یورانیم د غنی کولو وروسته هڅې به هغه خبرې له خطر سره مخامخ کړي چې په ویانا کې د ایران د اټومي تړون دی هیا لپاره روان دي. دغه خبرداري څو ساعته وروسته له هغې ورکول کېږي چې د نړیوال اټومي انرژي ادارې راپور ورکړ چې ایران نیت لري یورانیم تر 40% پورې غنی کړي. په دې پیمانه د یورانیم غنی کېدل به کافي وي چې د اټومي وسلې په تولید کې ترې کار واخیستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي نیټ پرایس ویل واشنگتن له تهران نه غواړي چې دغه خطرناک لوبه دې پای ته ورسوي او بیرته د ویانا له خبرو سره یو ځای شي او د دې کار د بشپړولو لپاره د رښتینې خبرو ته تیاری ونیسي. د بریتانیا، فرانسې او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو هم ژور اندېښنه څرګنده کړې او خبرداري ورکړې چې د ایران دغه اقدام رواني خبرې اترې له خطر سره مخامخ کوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیاله کمالا هارس بنن هغه غونډه رهبری کوي چې امریکایي امنیتي چارواکي به پکې د سایبری حمله په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبري کوي. د سایبری حمله امریکایي متخصصین وایي چې په فلوریدا ایالت کې مشت پر کاسیا شرکت د باج اخیستو په هدف ترسره شوی حمله د یوې روسي ډلې انکارو. د بالیوډ د مینوالو لپاره یو خوشنونکی خبر دا دی چې د بالیوډ نامتو فلمی لوبغاړی دلیپ کمار د 98 کلونو په عمر په حق ورسید.
سلیم کے پہلو میں انارکلی ہندوستان کی ملکہ ہوگی، بری اعظم کا ہندوستان تمہاری اختیار.
د هندی رسنیو د راپورونو لمخې د دلیپ کمار چې د عمر د زیاتوالي له کبله له ډېرې مودې راهیسې ناروغ و، نن سهار د جون په ومنیټه سا ورکړه. د دلیپ کمار خپل رسمي ټویټر هم د نوموړي مړینې تایید کړې. دلیپ کمار په بالیوډ سینما کې د تراژیدۍ د پاچا لقب ګټلی وو. فلمونو یې په افغانستان کې هم ډیر مینوال درلودل. د دلیپ کمار اصلي نوم یوسف خان و. هغه د پېښور ښار په قصه خوانۍ بازار کې زیږیدلی و. پلار یې لالا غلام سرور خان او مور یې عایشه بیګم نومېدله. د هغه غوره فلمونه دیو داس، مغل اعظم، ګنګا جمنار، رامور شام، شکتی، مشال او څو نور فلمونه دي. او د اروپا د فوټبال جام سیالیو په ترڅ کې ډنمارک او انګلستان نن لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د شپې په 11:30 بجې پیلېږي. پرون ایتالیا اسپانیا ته ماته ورکړه او د دې لوبه فائنل ته ووت. د نن نه لوبه ګټونکو ټیم به د اکشن بی پورز په فائنل لوبه کې له ایتالیا سره مخامخ کیږي.
خبرنامه له ازادي رادیو نه واوریدل کې د خبرونه تر پای زموږ ملتیا وکړي. دوا او نيز خبرونه د بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې هم درته لرو. په دې لاره چې تر پای را سره پات شي راځو د خبرونه د سر راپورټ. طالبانو د بادغیس پر مرکز قلیناو حمله کړې او د جګړې په پایله کې د قلیناو زندان مات کړی دی. د بادغیس والی ازادي رادیو ته ویلي چې طالبان وروسته تر دې خار ته نه وتلی چې دغه ولایت ټول ولسوالۍ تر لاسه کړي. تازه راپور نه دادي چې چارواکی وای طالبان له خاره د شاتک په حال کې دي. ورزول خپل خبریاله ورستای حال پوښت.
اب کمر، قادس او مقر ته بادغیس ولایت هغه ولسوالۍ دي چې په ورستیو درې ورځو کې د طالبانو په لاس سقوط شوې دي. حسام الدین شمس د بادغیس ولایت والی ازادي رادیو ته ویلي چې طالبانو نن له درې استقامتونو څخه پر مرکز قلینه او باندې حمله کړي چې جګړه لا هم دوام لري.
در ابتدا از دو سه استقامت مخالفین و دشمن وارد شهر شده بود.
لمړی له دوه درې لورو مخالفان خارتن نه وتلی او لنی کمر غزمک دی امنیتی ځواکونو له زړور مقاومت سره مخامخ شول. د څو ساعتونو لپاره جګړه روانه وه. اوس دښمن تمر ژوبله وخت او د شاتګ په حال کې دی. قلینه خلکو ته ډاډ ورکوم چې امنیتي او دفاعي ځواکونه به تر وروستۍ لحظې له قلعه او ښاره دفاع وکړي.
د وویل چې طالبان د بادغیس له مرکز څخه د افغان امنیتي ځواکونو لخوا په شا تمبول شوي دي او د یاد نښتې په پایله کې طالب بلواګرو ته درنه مرجوب له هم اوښتې او د مړو اجساد یې په ښار کې دننه پاتې دي. طالبانو هم دا منلې چې د افغان امنیتي ځواکونو سره یې د بادغیس په مرکز قلینو کې لا هم نښته دوام لري. طالبانو پر مرکز د حمله پر مهال ویلي چې د بادغیس د زندان د ساتونکو د تښتې له امله ګڼ شمېر زندانیان هم تښتېدلي دي. خو حسام الدین شمس ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په زندان کې نفوذي کسان درلودل او پر قلینو د حمله لا پیل سره هم مهاله د بادغیس د زندان دروازه هم ماته شوه او زندانیان تښتېدلی چې د والی په خبره 80% تښتېدلی زندانیان بیرته د افغان امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي او زندان ته لیږدول شوي دي. په تیرو درې ورځو کې د بادغیس ولایت د امنیت امر په ګډون د ګڼ شمېر امنیتي حوزو امرین له طالبانو سره یو ځای شوي او دا مسله دواړو لورو هم دولت او هم طالب بلواګرو تایید کړي. او د تسلیم شوی کسانو شمیر 100 تنه خول شوې ده. په مقر ولسوالۍ کې طالبانو د دیرش افغان ځواکونو د وژلو خبره هم کړې او ویل دي چې د دوی مړی په سیمه کې پاتې دي، خو افغان دولت لا هم دا موضوع نه ده تایید کړې. د بادغیس والی حسام الدین شمس ویلي چې ډیر ژر به د قلینه او مرکز له تصفی وروسته پر ولسوالۍ هم د طالبانو د ځپلو په مقصد شدید پوځي عملیات ترسره شي.
و موریدل چې د بادغیس چارواکي وایي چې هلته لا هم جګړه روانه ده، خو چارواکي ډاډ ورکوي چې طالبان له ښار په شا شوي دي او د محل د شاتګ په حال کې دي. د افغانستان دفاع وزارت تازه په یو خبر پانه کې ویلي چې د قلینه او امنی قمانداني د ملي امنیت ریاست او د زندان له ودانۍ نه طالبان په شا کړی دي. دوی ادعا کړې چې طالبان د محل د ولایت له مرکزه د تیښتې په حال کې دي، خو طالبانو د بادغیس د جګړې په اړه تازه تبصره نه ده کړې. له دې وړاندې ویلي وو چې جګړه یې کړې، د ښار دننه ننوتلې دي او د زندان دروازه یې هم ماته کړې چې ګڼ شمېر زندانیان ترې تښتېدلې دي. اوس به ورشو د بادغیس د اوسېدونکي نظر به واورو.
بامداد امروز طالبان وارد شهر قلینو شدند. در گریا در شهر قلینو مرکز بادغیس چریان داره. از صبح ما از خانه خود بیرون نشدیم و بیرون شده هم نمیشه، فقط در داخل محلات، داخل کوچه در حال حاضر جنگ و درگیری جریان داره، مردم نگران هستند.
بادغیس د افغانستان په لویدیز کې پروت ولایت دی چې له هرات سره ګډه پوله لري او هرات بیا له ایران سره اوږده ګډه پوله لري. طالبان داسې مهال ایران ته نږدې د یو ولایت مرکز ته ننوتلي چې همدانن د طالبانو د قطر د دفتر یو پلاوی له ایراني چارواکو سره په خبرو بوخت دی. طالبانو ویلي دوی به نن له یو شمېر افغان شخصیتونو سره هم وګوري. په همدې حال کې د ایران د بهرنۍ چارو وزارت ویلي چې د دوی په کوربتوب د طالبانو او افغان دولت د استازي غونډه پیل شوې ده. د ایران د بهرنۍ چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی چې د غونډه کې د افغان پلاوی مشري د ولسمشر په خوانی مرستیال محمد یونس قانوني کوي. تر اوسه د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت په دې اړه رسمن څه نه دی ویلي. اوس هم راځو د تاوتریخوالي اړوند یوې بلې موضوع ته. د امریکا دفاع وزارت ویلي اوس د دې واره رسیدلې چې افغانان په خپله افغانان خوندي کړي او حکومت ته پکار ده چې د افغانانو د خوندیتوب لپاره لارې چارې ولټوي. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې له افغانستانه شاوخوا 90 سلنه امریکایي ځواکونه وتلي او ټاکل شوی د سپتمبر 13 ټول بهرني ځواکونه له افغانستانه ووزي. په همدې حال کې افغان ولسمشر یو ځل بیا ټینګار کړی چې سوله د حل لار ده او د طالبان ګرم بللي چې د ټولو ویجاړیو او جګړو مسؤلین دي. تفصیل په دې راپور کې.
پینټاګان د افغان ځواکونو په وړتیا په ټینګار سره وایي اوس هغه وخت را رسیدلی چې دا ځواکونه د خپل هیواد دفاع او ننګه وکړي. د امریکا دفاع وزارت د چارواکو له قوله دوی د افغان امنیتي او دفاعي قواوو د وړتیاو لوړولو او ورته د واک لیږد لپاره زیات وخت مصرف او ډېرې هڅې وکړي او اوس د دې ځواکونو دنده ده چې له خپلې خاورې ساتنه وکړي. د پینټاګان وایان جان کربي پرون رسنیو سره خبرو کې پر دې هم ټینګار وکړ چې افغان حکومت به د متحده ایالاتو ملاتړ په نوې بڼه دوام وکړي.
زه فکر کوم هغه پیغام چې موږ یې د یو دولت په توګه هغوی ته لرو دا دی چې موږ له افغان حکومت او خلکو سره اړیکو او همکارۍ ته دوام ورکوو. دا اړیکه به د تیرو شل کلونو په پرتله توپیر ولري.
د امریکا د دفاع وزارت وایان زیاته کړه له افغان ځواکونو د متحده ایالاتو ملاتړ به په مالی، لوجستیکي او د هوایي ځواکونو د تجهیز او تمویل په ځانګړي ډول د ځواکونو ته د الوتکو د برابرولو په برخه کې وي، خو افغانستان کې به د دوی ځمکني ماموریت پای مومي. امریکا داسې مال په افغانستان کې د خپل ځمکني ماموریت په پای او افغان ځواکونو ته د مسؤلیتونو په لیکت ټینګار کوي چې له افغانستانه یې د اسکرو د وتو بهیر 90 سلنه بشپړ شوی او تمه ده نن یې د دفاع وزیر له خپل ترکی سیال سره د کابل حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې پر موضوع خبرې وکړي. د ترکیې د دفاع وزیر خلوصیا کار وایي د دې بحثونو مهمه موضوع د هغو لوجستیکي او مالی امکاناتو په اړه ده چې تمه د امریکا او نړیواله ټولنه یې د دې مهم هوایي ډګر د امنیت ساتنې لپاره چمتو کړي. ترکیه ویلی که نړیواله ټولنه یې لوجستیکي او مالی برخه کې ملاتړ وکړي دوی به د کابل حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت ساتنې مسؤلیت ومني. هغه څه چې طالبان ورسره ښکاره مخالفت ښودلی، خو حکومت وایي افغانان د خپل هیواد ساتنې ته چمتو دي. د حکومت د رسنیو او اطلاعاتو مرکز مشر د واخان مینپال ازادي راډیو ته وویل د تیرو تجربو مهمه زده کړه شوی او افغانان به اجازه ورنکړي چې بیا ځلی کورنۍ جګړه پیل شي.
د افغانستان خلک ټول سره ورونه دي، یو بل نه وژني، دوی د نظام ساتنه او د نظام حمایت او ملاتړ خپل مسؤلیت ګڼي.
د بهرنیو عسکرو له وتو وروسته یوه هیله د جګړې کمیدو ته وه، خو برعکس دا جګړه د بل هر وخت په پرتله چټکه شوې. اوس حکومت د جګړې د چټکېدو او د وینې تویدنې مسؤلیت پر طالبانو اچوي. جمهور رئیس غنی پرون د کابینې په غونډه کې وویل
مسؤلیت
د وینې تویدنې مسؤلیت د طالبانو او د هغوی د ملاتړو پر غاړه دی. په دې باید هیڅ یو شک ونه لري. دا خبره دی د افغانستان ټول ملت ته ورسیږي. هغه مهال چې امریکا د وتو اعلان وکړ، زما مرکمه په یاد ده چې ومې ویل طالبان او پاکستان باید پریکړه وکړي. دوی د جګړې پریکړه کړې. اوس د ټولې اورانۍ وینې تویدنې مسؤلیت د دوی په غاړه دی.
خو طالبان بیا دا خبره نه مني او حکومت تورنوي چې د سولې پر وړاندې خنډ دی. افغان حکومت له طالبانو غوښتي چې خپل هر ډول شرایط د سولې په خبرو کې له هغه مرکزي پلاوي سره شریک کړي چې دوهې ته یې لیږلی. څو دواړه لوري د یوې هوکړې له مخې اوسنۍ جګړه پای ته ورسوي. خو په دوحه کې د سولې پیل شوې خبرې چې نږدې لس میاشتې پرې تېرې شوې، تر اوسه هیڅ ډول پرمختګ او بریا نه لري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان سلګونه دنیا عالمانو یو ځل بیا په دې هیواد کې روانه جګړه ناروا وبلله او له طالبانو یې د جګړې د سمدستي درولو او تلپاتې اوربند غوښتنه وکړه. دوی چې نن د لوی جرګې په خیمه کې راټول شوي وو، ټینګار وکړ چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې روانه جګړه جهاد نه، بلکې د دوی په ټکو فتنه ده. بلخوا د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا غوښتنه د افغان حکومت ناکامه هڅه بولي او نوموړی ټینګار کوي چې دوی د جګړې په بدیل او د سولې د مذاکراتو لپاره زیاتې هڅې کړي، خو په خبره یې مقابل اړخ یعنی افغان حکومت دا هڅې ثبوتاش کړي. تفصیل په دې راپور کې.
یو ځل بیا سلګونو افغان دینی عالمانو په افغانستان کې روانه جګړه پردی وبلله او هغه یې مسلمان او افغان وژنه یاد کړه. دوی چې د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د لوی جرګې د خیمې په تالار کې سره راټول شوي وو، په طالبانو غږ وکړ چې اوربند ته غاړه کیږدي. د کابل ولایت د دینی عالمانو د شورا رئیس عبدالقادر قانت غونډې ته وویل
اوسنۍ جګړه خپلمنځي جګړه ده، اوسنۍ جګړه افغان وژنه ده، اوسنۍ جګړه نامشروع ده. چا نامشروع بللې؟ قرآن نامشروع بللې او د رسول الله سنت مخته نامشروع بللې.
نوموړي ټینګار وکړ چې افغانان باید سره متحد سي او د دغه بغاوت او وحشت پر وړاندې ودرېږي. په ورته وخت کې د کابل د ولسوالیو د دینی عالمانو د شورا رئیس مفتی جمال الدین فایق وویل چې د جګړې له درېدلو سره سم باید د سولې بین الافغاني مذاکرات له شرط پرته په کور دننه پیل سي.
ما از اینجا صدا میکنیم آتش بس علی الفوری میخواهیم.
موږ له دې ځای غږ کوو چې په ټول هیواد کې ژر اوربند غواړو. موږ عالمان په ټولو ولسوالیو کې د جګړې د درېدو غوښتنه کوو. موږ په هیواد کې دننه د بین الافغاني مذاکراتو د ژر پیل غوښتنه کوو.
ښاغلی فایق زیاتوي د دواړو غاړو مرکچی پلاوی له مخکنیو شرطونو چې د سولې خبرې له خان او ځان سره مخ کوي باید تیر سي. دا لومړی ځل نه دی چې دینی عالمان په افغانستان کې روانه جګړه نامشروع بولي او د سمدستي درېدو غوښتنه کوي، بلکې له دې وړاندې په وار وار په کابل او ځینو ولایتونو کې هم دینی عالمانو ورته غږ پورته کړی وو. دغه شان د سعودي عربستان، مصر، اندونیزیا هیوادونو دینی عالمانو او مفتیانو او ځینې پاکستانی عالمانو هم د افغانستان جګړه ناروا بللې وه او د سمدستي درېدو غوښتنه یې کړې وه. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا غوښتنه د افغان حکومت ناکامه هڅه بولي. ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل طالبانو زیاته هڅه وکړه چې د جګړې لپاره بدیله لاره پیدا کړي څو د سولې مذاکرات پر مخ ولاړ سي. د نوموړي په خبره مقابل اړخ یعنی افغان حکومت هغه ټولې هڅې ثبوتاش کړي. خو افغان ولسمشر محمد اشرف غني تیره ورځ د کابینې په غونډه کې د اوسنۍ وضعیت وینې تویدنې او خرابیو مسؤل طالبانو بلل. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو دوو میاشتو کې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی. د طالبانو د ادعاو له مخې له سلو زیاتې ولسوالۍ نیولې خو د افغانستان د کورونا چارو وزارت بیا وایي چې د ځینو ولسوالیو مرکزونه بل ځای ته انتقال کړي چې دا د ولسوالیو د سقوط په معنا نه ده.
و موریدل چې په افغانستان کې سلګونه دنیا عالمانو یو ځل بیا له طالبانو د جګړې د درېدو او د غرض د اوربند غوښتنه وکړه. دوی وایي چې د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې روانه جګړه جهاد نه بلکې د دوی په خپلو ټکو دا یو فتنه ده. طالبانو بیا ویلي چې افغان حکومت غواړي په دې ډول خبرو سره یا د علماو په ویناو سره دوی له جګړې واړي، خو دوی وایي چې دوی جګړه ځکه کوي چې په خبره یې افغان حکومت د سولې خبرې سبوتاش کوي. دغه راز مو د خبرونې په سر کې د بادغیس د جګړې په اړه هم واورېدل. هلته د بادغیس مرکز قلیناو ته نن سهار وستوال طالبان ننوتلي دي. اوس دفاع وزارت ویلي چې طالبان د قلیناو له امنی قومندانۍ د ملي امنیت له ریاست او دغه راز له زندانه په شا کړي، او دوی ادعا کوي چې دغلته طالبان د تیښتې یا د شاتک په حال کې دي. طالبانو تازه په دې اړه څه نه دي ویلي. موږ هڅه کوو چې د خبرونې په ترڅ کې د بادغیس د جګړې په اړه چې هر څه نوي معلومات راځي له تاسو سره یې شریک کړو.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
اوس ورځو کونړ ته. هلته د جګړې د قربانیانو حال اخلو. د کونړ په مرکز کې د مصنوعي اندامونو جوړولو یوازنی مرکز وایي د امکاناتو له کمښت سره مخامخ دي. له دې سره هغه معلولین هم چې د کونړ له بیلابیلو سیمو او دغه راز نورستان څخه د مصنوعي پښو او لاسونو د اخیستلو لپاره هلته ورځي له ستونزو سر ټکوي. دا هغه مرکز دی چې د جګړې ټپیانو او معلولانو او دغه راز طبیعي معلولانو ته مصنوعي لاس او پښې جوړوي. تفصیل په دې راپور کې.
15 کلن محمد اگل د ناړی ولسوالی وسیدونکو د خپل خې په خې په روانو جنگونو کې لاس ور کړی. هغه وست د مصنوعي اندامونو جوړولو ورکشاپ ته راغله، خو دلته د امکاناتو نشتون ستونزو سره مخ کړی دی.
زما د پخه معلوله شوی و د بم په واسطه باندې یو جوراب لپاره تر کابل پورې منګتلی هر چر باندې راځي، نو دغه 2000 روپۍ منګا نشو پیدا کولای. نم د سي زلمیان بچان شته دي چې منګا سره څه پیدا کی او منګا پاغه باندې کړی وکونو. دولت باندې دا غږ دی او د دونران نوم دا خواست دی چې دغه مرکز په خو باندې ودرای.
د مصنوعي اندامونو جوړولو دی مرکز ته یوازې په جنگ او پیخو کې معلول شبي کسان نه راځي، بلکې هغه ماشومان هم راوړل کیږي چې څوک لموره معلول پیدا شوی. په دې مرکز کې ورته د پخو او لاسونو سمولو او غزولو لپاره قالبونه جوړیږي. خان محمد له چپې دری خپل ضرور کلن زوی د پخو قالب جوړولو لپاره راوسته وای.
زما د غزوی چې تصویر نه پیدایشي د پخې کګي وي تاغه موږ دلته راوړو. پاغه وخت کې ورته دلته قالبونه جوړ کړل. کله چې ورته قالبونه جوړ کړل دا به موږ کور ته ویوړو. هلته قالبونه به مورته پخپو کول. څه وخت وروسته دغه قالبونه په کې تنګ شو به بیرته راوړو. تقریبا دا دویم دریم ځل دی چې مونږه دغه ماشوم دلته راوړو. اوس الحمدلله پخې سمې شوې دي. هغه کوګواله چې مخکې پکې و هغه کوګواله د منځه تللی دی.
د هغه په خبره چې اوس ورته د یاد ورکشاپ مسؤلین ویلي چې امکانات کم شوي او د پخوا په شان خدمات نشي ارزه کولی. د پیاوړتیا او پرمختګ مؤسسې د فزیکی بیارغونې مسؤول محمد سرور دانش راته وویل پوخا ورته مرستندوی ادارو ډیر امکانات ورکول او دوی هم معلولو کسانو ته ښه خدمات وړاندې کول. د هغه په خبره چې اوس د دوی د معاشونو او امتیازاتو ترڅنګ د ورکشاپ وسایل هم اوی سلنه راکم شوي دي.
د 1 اگست 2000 نا تر دې ته ما د بودیجوي ستونزو لقبله چې دغه په یو ډېر رقم اندازه بودیجه مو خپل خدماتو ته ادامه ورکړې ده. ولی په اوسنۍ حالاتو کې په ډېر رقم بودیجه موږ نشو کولای چې د کونړ او نورستان ټول معلولینو ته اړین خدمات ترسره کړو.
حکومتی چارواکي هم مانی چې د مصنوعي اندامونو د جوړولو یا د ورکشاپ د بودیجې کمی سره مخ شوه او دوی هم مرستندوی ادارو سره د ستونزو شریکه کړي ده. د کونړ والی مرستالي میرمن برخنا شیرزی ازادي راډیو ته وویل
دا مرکز چې دنو دلته د نورستان نام خلک راځي او کونړ کې ډیر خلک چالاس چاپخه خلاص ورکړي دنو زمون خلک غریب خلک دي وې سره ول کرانشته چې جلبات کابل پورې شته غشن امکانات غو سره نشته په دې برخه کې د خیریه موسسونه وګختن هم دا کړی دا چې د دوی غي دغه تر ډیر حدا پورې د دوی دغه مشکل هم دلته په کونړ کې اندي مرکز کې حل کی.
په کونړ کې د معلولینو او شهیدانو چارو مسولین وای په ولایت کې د تیرو او روانو جنگونو لامل شاوخوا شپږ زره کسان معلول شوي چې اکثره مصنوعي اندامونو ته اړتیا لري او لا هم جنگ دوام لري چې هر ورځ پکې افغانان وژل کیږي او ټپین کیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تسلیم
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
اوس هم د بالیوډ مینوالو ته یو خوشنونکی خبر، هغه دا چې د هند سینما وتلی ستوري او لوبغاړی دلیپ کومار نن د 98 کلونو په عمر وفات شوی دی. د ده فلمونو په افغانستان او نړۍ کې میلیونونه مینوال درلودل. دلیپ کومار اصلي نوم یې یوسف خان وو او د پېښور په قصه خوانی کې پیدا شوی. دا چې د نورې کومې کارنامې درلودې په دې اړه پام وکړئ د احمد تکل راپور ده.
د بالیوډ نامتو فلمی لوبغاړی دلیپ کومار د 98 کلونو په عمر په حق ورسید. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دلیپ کومار چې د عمر د زیاتوالي له کبله له ډېرې مودې راهیسې ناروغه و، نن سهار چهارشنبه د جون په 8 نیټه سا ورکړه. د دلیپ کومار خپل رسمي ټویټر هم د نوموړي مړینې تایید کړې ده. دلیپ کومار په بالیوډ سینما کې د تراژیدۍ د پاچا لقب ګټلی و او فلمونو یې په افغانستان کې هم ډیر مینوال درلودل.
سلیم کے پہلو میں انارکلی ہندوستان کی ملکہ ہوگی، بڑے اعظم کا ہندوستان تمہارے اختیار میں ہوگا.
خدا کے لیے
ہندوستان کے انسانوں کی تقدیریں تمہارے کیسوں کے حلقے میں گھر جائیں گے انارکلی. جب پیار کیا تو ڈرنا
کیا. دے دلیپ کمار اصلی نوم یوسف خان و هغه د پیښور ښار په قصه خانی بازار کې زیږیدلی و. پلار یې لالا غلام سرور خان او مور یې عایشه بیګم نومېدله. د هغه غوره فلمونه مغل اعظم، دیوداس، گنگا جبنا، رام اور شام، شکتی، مشال او څونور فلمونه دي.
مقابله ازادي رادیو نه اوري په دویمنی مایک درته دوا 19 پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې لرو، خو لمګ سره پات شي زمګ خبرونه د ماخام تر وو بجو دوام لري.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځې د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
ځانګړي مرکې
مهمانه است
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کوي.
پانی پات جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
له دې سره ورورو ورسېدلو د خبرونه نیمایي برخه ته. اوس په افغانستان کې د مازدیګر 4:30 بجې شوې. پاموکړې لاندې خبرونو ته نوریاس نوری در اوروي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي د بادغیس مرکز قلعه نو له وسلوالو طالبانو تصفیه شو. دفاع وزارت په یوې خبرې کړي خبر پونه کې ویلي چې د ملي اردو ځواکونو په قلعه نو کې د امنیت قومندانۍ د ملي امنیت د ریاست ودانۍ او زندان د ترهګرو له وجوده تصفیه کړي او هغوی ته ډېر تلفات اړولي دي. تا وسلوال طالبانو چې د بادغیس ولس ټولي ولسوالۍ نیولې تر اوسه د افغانستان د دفاع وزارت د دغه اهدا په اړه انسنه دی ویلي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د افغانستان وضعیت کېدای شي په چټکۍ لا خراب شي او مسکو دې ته چمتو دی چې د اړتیا په صورت کې د خپلو سیمه ییزو متحدانو دفاع وکړي. لاوروف دغه څرګندونې نن له لاوس څخه د کتنې په مهال وکړي او ویل روسیه چمتو ده چې په تاجکستان کې خپل پوځي اډې چې له دې هېواد بهر د روسیې لوی اډه ده کار واخلي. هغه شاوخوا شپږ سوه افغان پوځیان چې په شمال کې د وسلوالو طالبانو د حملو له امله تاجکستان ته اوښتي او بیرته په الوتکو کې کابل ته لیږدول شوي دي. دا خبره د تاجکستان یو امنیتي سرچینې د ازادي راډیو د تاجکستان څنګه ته کړی ویلي. دغه افغان پوځیان پرون سه‌شنبه په څلورو الوتکو کې کابل ته لیږدول شوي او په پام کې د 300 نور افغان پوځیان هم په راتلونکو ورځو کې بیرته افغانستان ته ولیږدول شي. د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې ایران ته خبرداري ورکړې چې د یورانیم د غني کولو وروستي هڅې به هغه خبرې له خطر سره مخامخ کړي چې په ویانا کې د ایران د اټومي تړون د احیا لپاره روان دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن او د هغه مرستیال کمال هارس بنن هغه غونډه رهبری کوي چې امریکایي امنیتي چارواکي به پکې د سایبری حملو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې کوي. د بالیوډ نامتو فلمي لوبغاړی دلیپ کومار د 90 کلونو په عمر په حق ورسید. د هندي رسنیو د راپورونو له مخې دلیپ کومار چې د عمر د زیاتوالي له کبله له ډېرې مودې راهیسې ناروغ و نن سهار وختي سا ورکړه. او د اروپا د فوټبال جام سیالیو په ترڅ کې ډنمارک او انګلستان نن لوبه کوي. دا لوبه د افغانستان په وخت د شپې په 11:30 بجې پیلېږي.
اوریدونکو وړاندې درته دوا پروګرامونه بشري حقوقونه او ژوند په شیبو کې لرو. خطر مخ کې پام وکړئ د ورځې سپورتي خبرونو ته.
د سپورت ورځنې هنداره
د شلوري زلوبو نوې لوبډل مشر راشد خان ارمان شمنه کړی چې د افغانستان د کرکټ د خوالي لپاره به پوره هڅې وکړي. راشد خان نن په فیسبوک باندې کې د افغانستان له کرکټ بورډ څخه مننه کړې چې پرې باور وکړ. نو وړي ډاډ ورکړ چې دا مسؤلیت به په خټوګه تر سره کړي. لبلې خو یو شمیر نور افغان لوبغاړو له هغې ډلې حشمت الله شهیدی هم پر فیسبوک باندې کې راشد خان ارمان ته د شلوري زلوبو د ملي لوبډلې د کیپټان او نجیب الله زدران ته د مرستيال کیپټان په توګه مبارکي ویلې او لیکل چې باور لري د دوی پر رهبرۍ سره به د شلوري زلوبو په برخه کې لوی لاسرولن یو مثبت بدلون نراشي. راشد خان پرون د افغانستان د کرکټ بورډ لوري د شلوري زلوبو لپاره د ملي لوبډلې لوبډل مشر وټاکل شو. افغان خزینه فوټبال لوبډله نن له ازبکستان سره مخ کیږي. د فوټبال فدراسیون ویان فیروز مشروف نن ازادي راډیو ته وویل چې لوبډله بشپړ چمتووالی لري او هیله مند دي چې دا لوبه وګټي. د افغانستان د فوټبال ولس کلنو کم عمره لوبډلې تر دې وړاندې له ایران او تاجکستان لوبډلې سره مخ شوي او له دواړو یې ماتې خوړلې ده. له ایران څخه شپږ د صفر پر وړاندې او له تاجکستان څخه دوه د 5 په وړاندې ماتې وخوړه. د فوټبال د مرکزی آسیا سیالیو په دوام افغان لوبډله به خپله وروستۍ او درېیمه لوبه نن له ازبکستان سره ترسره کړي. او ټاکل شوی چې نن شپه انګلستان او ډنمارک ملي لوبډلې دویمه نیمه پایلو به ترسره کړي. ملي لوبډلې به یو د بل پر وړاندې د شپې په 11:30 دقیقو لوبغالي ته ښکته شي. د اروپا د فوټبال اتلولۍ لوبه په لړ کې اسپانیا، ایټالیا، انګلستان او ډنمارک هغه څلور هیوادونه دي چې د 22 هیوادونو له ډلې نیمه پایلو ته لاره پیدا کړې ده. تیره شپه په لومړۍ نیمه پایلو کې اسپانیا او ایټالیا ملي لوبډلې یو د بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شوې چې ایټالیا د پنلټۍ په وسیله اسپانیا ته ماتې ورکړه. ایټالیا به په فاینل کې د نن شپې له وی ګټونکو لوبډلې سره مخ شي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د ماشومان او ښځو په زورولو خبرې کوو. دا چې خپل زورول څه دي، کوم ډولونه لري، عوامل یې څه دي او څنګه کېدلی شي د زورونو مخه ونیول شي، په دې خبرونه کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د